The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو سحر من یک مرغه دا د وایس اف امریکا جوړې ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2014 د جون د میاشتې درېمه نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر شپږ بجې او کندهار کې پنځه نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د جون د میاشتې دویمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته د کال 2014 او ولسم لپاره د پاکستان کلنی بودیجه به نن د جمعې پر ورځ پارلمان ته وړاندې کیږي د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار ویلي نزدې د 4.5 کروڑ روپیو په بودیجه کې تر 3.8% زیاته خساره شامل ده او ټیکسونه به هم زیاتیږي
اس سال 1 جولای 15 سے 30 جون 16 اس میں لاسز ہیں ہماری جو ساری کیلکولیشن ہے 5.56 بلین یو ایس ڈالرز
د امریکا د بندنیو چارو وزارت په نړۍ کې د ترګرۍ په اړه رپورت کې ویلي داعش او دا ډول نورې وسلوالې ډلې جنوب ختیځې ایشیا د روس شمالي کوی کاف او افریقایي هیوادونو ته خپلې منګولې غځولې دي او د ملګري ملتونو یو چارواکي په نړیواله ټولنه ژغ کړی چې یمن کې د جنگ ځپلو میلیونونو خلکو مرسته دي وکړي یمن لپاره د ادارې رابطه کار وایي د شام جګړې د یمنی اولس ستونزې د جهان له سترګو پټې ساتلې دي
The scale of the emergency is tremendous. The scale of the needs is massive. And the depths of the crisis is immeasurable.
اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت به نن د جمعې پر ورځ د کال 2014 او ولسم کلنی بودیجه پارلمان ته وړاندې کوي راپورونه وایي هیله ده چې هغه هیواد به په ټیکسونو یا مالیه کې د 20% زیاتوالي هدف کښیږدي د رایټرز خبري اداره وایي د راتلونکي کال لپاره امکان دی چې د پاکستان بودیجه شاوخوا 4400 ارب روپۍ وي یا 240 ارب ډالره وي چې پکې 3.8% خساره هم شامله ده څېړونکي وایي د ټیکسونو له لارې به 3200 ارب روپۍ راغونډې کړل سي خو د سږ کال په بودیجه کې حکومت د ټیکسونو په مد کې د 3200 ارب روپیو هدف نه دی ترلاسه کړی او د مارچ تر میاشتې پورې یې 2401 ارب روپۍ ترلاسه کړي وې دغه بودیجه به د خزانه وزیر اسحاق ډار د وزیر اعظم میانه واشرف په غیر حاضری کې وړاندې کوي وزیر اعظم د زړه له عملیاتو وروسته په لندن کې دی د امریکا د بندنیو چارو وزارت د ترګرۍ په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي د نړیوالې ترګرۍ په اړه مرکزیت مخ په ماتېدو دی او د داعش په ډول وسلوالو ډلو خپل منګولې د جنوب ختیځې ایشیا د روسیې شمالي کوی کاف او د افریقا غوندې سیمو ته غځولې دي رپورت وایي القاعده بوکو حرام او الشباب وسلوالو ډلو د بې ثباتي جوړولو بریدونه جاری ساتلي د رپورت کې ویل سوي داعش یا د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې په لیبیا کې په یو پراخه سیمه کنټرول ترلاسه کړی او په افغانستان پاکستان او نایجیریا کې هم خپلې څانګې جوړې کړې دي په امریکا کې د نمایندګانو د شورا مشر یا سپیکر پال راین په رسمي توګه د ریپبلیکن ګوند لخوا امکاني صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ ملاتړ اعلان کړی او هڅه کوي چې د نومبر تر ټاکنو مخکې ګوند سره یو کړي او د ډیموکراتیک ګوند لخوا د صدرتي ټاکنو په ځغل کې تر ټولو وړاندې کاندید هیلری کلینټن نن د پنځشنبې په ورځ کالیفورنیا کې د وینا په وخت د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ باندې سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې هغه خطرناکه او د صدارت لپاره نااهله دی د دې په وینا ټرمپ داسې څوک نه دی چې د نیوکلیایي وسلو کوډز ورسره وي او دا چې هغه امریکا او نړۍ نه پیژني ملګری ملتونو په نړیواله ټولنه ژغ کړی چې یمن کې د جنگ ځپلو میلیونونو وګړو مرسته دی وکړي د یمن لپاره د ادارې رابطه کار ویلي د شام جګړې د یمن د اولس ستونزې د نړیوالو له سترګو څخه پټې ساتلې دي د شام صدر بشار الاسد یو مهم سلاکار په هیواد کې د محاصره سیو سیمو لپاره د بیړنۍ بشري مرستو اړتیا رد کړې او هم په عین وخت کې په امریکا او ایتلافیانو تور لګولی چې شام او سیمه کې په جنگ کې چې شام او سیمه په جنگ کې ډوبول غواړي بوتاینا شعبان ویلي غربي وګړي د زموږ هیوادونو ته وګوري چې موږ له څه څخه ستونزه لرو په سومالیا کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلي چې مغادیشو کې یې په یوه هوټل باندې برید کړی و او دا ډول د مړو شمېر 40 ته رسېدلی د امنیت وزیر عبدالرزاک عمر وایس اف امریکا ته ویلي امنیتي قواوو د پنځشنبې په ورځ 3 وسلوال وژلي او 50 کسان یې ژغورلي دي د دې برید مسؤلیت یوې سومالي وسلوالې ډلې الشباب پر خپله غاړه اخیستی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو سهرنۍ پرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږی است. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان حکومت به نن د جمعې پر ورځ د کال 2018 اولسم کلنۍ بودیجه پارلمان ته وړاندې کوي او راپورونه وایي هیله ده چې هغه هیواد به په ټیکسونو یا مالیه کې د 20% زیاتوالی هدف کښیږدي. څیړونکي وایي چې سږ کال په بودیجه کې حکومت د ټیکسونو په مد کې د 3,200 روپیو هدف نه دی ترلاسه کړی او د مارچ تر میاشتې پورې 2,401 ارب روپۍ ترلاسه کړي وي. د خزانې مرکزي وزیر اسحاک ډار نن اکانومیک سروې یا اقتصادي څیړنه مطبوعاتو ته وړاندې کړې او یو مطبوعاتي کنفرانس ته هم وینا کړې. زموږ خبریال الیاس خان له اسلام آباد ورباندې نور تفصیل راکوي.
اکنامک سروے یا اقتصادی جائزہ رپورٹ 2015 پور کرشے دے چھ پکی حکومت ویلی دی چھ حکومت د کر کے لیے پسنگ کے مطلوبہ اہداف ندی ترلا سکڑی او د ٹولو نہ زیات د پمبے یا کپاس و فصل اغزمند شبے دے چھ لوجہ اقتصادی شرح یا اکنامک گروتھ 0.5% تا راغلے دے. حکومت پتیر کال کے د اقتصادی شرح ہدف 15.5% خود او پکم کے چھ دوی پاتے راغلی دی. د بجٹ خسارہ 300 ارب روپئے خود لشوے دا. د خزانے وفاقی وزیر سکڈار د اقتصادی سروے رپور خپریدو په وخت یو مطبوعاتی کانفرنس تا ویلی دی چې د ملک اقتصاد د 0.5% کم اشاره سره ترقی وکړه او دې کې نور خواله راتلی شو. کچری د پومبې فصل کې 28% کمې نوې راغلې. د اوی چې د پومبې خراب فصل په وجه په مجموعی کمی پیداوار یا جی ڈی پی کې 0.5% کمې راغلو. د اوی چې د کرکلی په څنګه کې د پرمختیا هدف 3.2% خودې شوی او خودې کې منفی 0.9% کمې راغلو او د غنمو خو فصل کېدو باوجود دا کمې پوره نشو. وساګدار او چې مالیاتي خساره 3.4% پاتې شوې ده، کوم چې تیر کال 3.8% و.
ابھی تک ہماری کیلکولیشنز کے مطابق جو ٹوٹل کاسٹ آف وار ٹو دی اکانومی ہے اپ ڈیٹڈ وہ 118.32 بلین US ڈالرز
ہے. دا اوی چې د تر هغه رینا اقتصاد ته 43.2 بلین ڈالر زیان رسیدلې دي. د حکومت وینا ده چې د امن او امان خوځې لوجه د تر هغه رینا شوی زیان کې کمی راغلې دي او اساګدار زیاته کړه.
اس میں جو ہم نے پچھلے سال آپ سے نمبر شیئر کیے تھے پچھلے سال کے، وہ 9.24 بلین ڈالر تھے فار فسکل ایئر 15 1 جولائی 2014 سے 30 جون 2015 was 9.24 billion US dollar. اس سال 1 جولائی 2015 سے 30 جون 2016 یا فسکل ایئر 2016 اس میں لاسز ہیں ہماری جو ساری کیلکولیشن ہے 5.56 بلین US ڈالرز.
چې مالی کال 2015-16 کې د تر هغه رینا اقتصاد ته زیان 9.2 بلین ډالر نه کم شوی دی او اوس دا 15.5 بلین ډالر پاتې شوی دی. اساګدار زیاته کړه چې سخت کال په ملک کې د ګرانۍ شرح د 3% پورې پاتې کېدو تمه ده او کرنټ اکاؤنٹ خساره به د 1% نه کمه وي. د اقتصادي سروې تر مخه په ملک کې په مجموعي توګه د صنعتي ترقۍ شرح 6.3% پاتې شوی ده او تیر کال دا شرح 0.8% نیخ پنیغ غیر ملکی سرمایہ کاری کی 15.4% زیاتوالی راغلی دی او د ټولو نه زیات سرمایہ کاری د بجلی او گیس پسانګو کې شوی دا. د اوی چې د بجلی پیداوار کې 2.3% زیاتوالی شوی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر منو اوریدونکو، اوس موږ د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې تازه څېړنې او شمار شمیرې وایي په هغه ایالت کې په زیات شمیر ماشومان د هیواد د نورو سیمو په پرتله د خوراک د سخت کموالي سره مخ دي او په حکومت او نړیوالو ادارو یې غږ کړی چې په دې لړ کې دي مهم او ضروري اقدامات وکړي. نور تفصیل حمید سمسور له کوټې راکوي.
دغه سیمینار د کوټ شار په وایس کاوت کې د صوبایي حکومت د روغتیا د څانګې او د یونیسف له لوري وسو. د سیاحت د څانګې مایرون وویل چې په پاکستان کې شل ضلع د خوراک د کمی سره مخامخ دي. تر ټولو اغیزمنې صوبې سند او بلوچستان دي. په بلوچستان کې د نړیوال بینک له لوري د خوراک د پروژې د پروګرام مشر ډاکټر امیر بخش وویل چې دا هیواد په کچه په دغو شل ضلعو کې لس ضلع د بلوچستان غه شامل دي. د دې مطلب دا دی چې د پاکستان نیم په نیمه د خوراک کمی په بلوچستان کې موجودیت لري.
اس وقت بلوچستان میں 16% سے زیادہ بچے شدید غذائی کمی کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں ہیں ہم لوگ.
دا وقت په بلوچستان کې تر 14% زیات ماشومان د خوراک له کمی سره مخامخ دي. موږ له بیړنۍ وزې سره مخامخ یو. د دې مطلب دا دی چې دغه کورنۍ په ورځ کې کله خوراک ترلاسه کړي او کله بیا نه وي. ډاکټر امیر بخش وایي چې د خوراک له کمی سره مخامخ ځلې په بلوچستان کې کلو، خاران، چاغی، نوشکی، کلا سیف الله، ژوب، شیرانی، بولان، اواران او ډیره بوکټي شامل ده. د سیاحت د څانګې ماهرین وایي چې په بلوچستان کې تر 50% زیات ښځې د خوراک له کمی سره سره د وینې له کمی سره هم مخامخ دي. چې کله د ښځو خوراک نه وي نو بیا یې ماشوم هم ډیر کمزوری وي. د نړیوال بینک د خوراک د پروژې مشر ډاکټر امیر بخش په دې باب وایي
1,00,000 ماؤں میں سے 786 مائیں زچی کے دوران یا زچی کے مشکلات کے دوران مر جاتی ہیں. ان میں ایک بہت فیکٹر، بڑا فیکٹر اس صرف اور صرف غذائی قلت کے شکار ہے.
پیاو لکی وسو شپور اتیا مندی د ماشوم د زیجدو پر محل باندې دلته خپل ژوند للاس ورکوي. د نورو لامیرو سره سره یو مهم سبب د خوراک کمی ده. په بلوچستان کې دلته د خوراک د کمی د لری کولو لپاره د کینیډا د پروژې رئیس علاودین کاکړوی
ډیر کوشنیان اور مندی مری د خوراک به کمی پوجا او د وجه ششته یا خود خوراک کمی ده. او کم ځای خوراک است ال میش په داخل وکي دون شعور نسته. دا معلوم نه دي چې کم خوراک موږ وخورو کم ټیم کم خوراک نو دا مې وجه ده. کوم مثال په تور په کيو عیالدار مور هغه د پر جلا خوراک زوره چې هغه اګي دی وخوري، شودې دی وخوري، غوښه دی وخوري، ماې دی وخوري، خدا هغه سره نسته. او که ډیر دا وس لريم خاص دون شعور نسته. دا عیالدار ده نو دا دوران کم خوراک وکړي د غتر یو کښنه دي. د بیو شو دا وای چې تر شپږ میاشتې پورې کښنه ده صرف او صرف د مور شودې ورکی مش ارشه ور سره کوچ هغه نه جوړی سبب جوړی جی. دویم اولی شو دی چې د پیدایش د کوښنې پیدایش فورن بعد وکښنی ته ورکه مش مش خلک وای دا نه جوړی دی مور کو سنس دا وای تر داس ش خوراک بل نست ګر سره یو کوښنې د پر الله تعالی دا دونه غټ نعمت دی نه د س کوښنې غټ نه جوړین په اول رسک ختم سی د بدن دانن مش مش خلک پدینه خبر الکه هغه موجود دی خو نه ورکی اول شو ور شپج میاشت پوری صرف او صرف ایون او بو پوری مور کو زکه دا چې د مو شو دی د کی تکمن اویا ته فیصد وبدی ارشه غذا د امدا واده دواله
د سیاحت د څنګه مایرین وی چې په بلوچستان کې په زرو کې یو سلشل ماشومان د خوراک د کمی له سبب زخه هر کال د یو کال و عمر ته تر رسیدو لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي چې لوی سبب د خوراک کمی ده. عبدالحمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د امریکا د بندنی چارو وزارت د ترګری په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي د نړیوالی ترګری په اړه مرکزیت مخ په ماتېدو دی او د داعش په ډول وسلوالو ډلو خپل منګولي د جنوب ختیځ ایشیا، د روسیې شمالي کوه کاف او د افریقا غوندې سیمو ته غځولې دي. په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې سمینا احسن راکوي.
دغه ریپورت وای القاعده، بوکو حرام او الشباب وسوم د بے ثباتی خورولو یا جوړولو د پاره خپل حمله جاری ساتلی، خو تیر کال داعش د ټوله نړۍ د پاره غټ خطر وو او دغه ډله په شام او عراق کې انتهایی زوروره هم ده. ریپورت زیاتی که څه هم د 2015 کال په اخیری شپه ګمیاشتو کې شام او عراق د داعش فوزی طاقت کمزور کړی شوی، خو د دې ډلې تندرو فرانس او ترکی غونتی ملکونو کې د حملو لړۍ جاری وساتله. د دې نه علاوه داعش په لیبیا کې هم ځان لا ځای جوړ کړ او افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې هم ځان له ملګری پیدا کړه. خارجه وزارت په خپل رپورت کې د شپېتو ملکونو ذکر کړی چرته چې خارجي ترهګر موجود دي. د دې نه علاوه یو شمېر دسي ملکونه هم په نخښه کړي چې د تندروي پرڅ جګړه کې د لملیټ نه کار اخلي. وایس اف امریکا ته په یوه مرکه کې د تندروي پرڅ د ادارې یو چارواکي جسټین سیبرل ویلي دغه رپورت دسي تفصیلات وړاندې کوي چې امریکا او ملګری به د تندروي پرڅ خپلې هڅې نوري ترتیب کړي. هغه وایي د ایتلافیانو هڅو دغه ډلې کمزوري کړي دي، خو بیا هم دوی نوي خلک ځان سره برتي کوي. په رپورت کې تندروا ډلو په حق له نورې مهمه خبرې څه دغه شان دي. بوکو حرام په حق له رپورت وایي چې د داعش سره ملګري یو ډله ده، په زرګونو خلک یې وجلي او په سوونو خلک یې د لاسه بې کوره شوي دي. القاعده په باره کې رپورت لیکلي چې په بنیادي توګه کمزوري کړی شوي، خو بیا هم یو خطر دی او عربي جزیره، مغرب او هندي بر اعظم کې ملګري ډلې موجود دي. الشباب په سومالیا کې خونړۍ حملې کوي، د سومالی حکومت تر لاسه ګټې راګرځوي او په سومالیا کې د افریقایي یونین مشن ته هم زیان رسولی. د دې نه علاوه کم ملکونه چې د تندروي پر ضد ډیر فعال نه دي، په هغوی کې رپورت د ایران په باره کې وایي چې حزب الله نه علاوه په غزه، عراق او ټول منځني ختیځ کې د سخت دریځ ډلو سره مرستې کوي. سودان په باره کې هم امریکا فکر لري چې د فتح، فلسطین اسلامي جهاد، حماس او حزب الله سره مرستې لري. د دې سره سره د شام د صدر اسد حکومت د تندروا ډلو سره مرستو د لاسه سیمه ایز ثبات متاثر شوی. د تندروا پر ضد جنگ کې د پرمختګ په حق له د خارجه وزارت رپورت لیکي چې 15 ملکونو د خارجي وسلوالو سره تړلې خپل قوانین یا خو نوي کړي یا نوي منظور کړي. 15 ملکونو خارجي ترهګر گرفتاره کړي او 12 ملکونه د سيدي چې تیر کال لږ تر لږه یو خارجي وسلوال کامیابی سره قانون ته مخامخ کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. ملګری ملتونو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې یمن کې د جنگ ځپلو میلیونونو وګړو مرستې وکړي. د یمن لپاره د ادارې رابطه کار ویلي د شام جګړې د یمن د اولس ستونزې د نړیوالو له سترګو څخه پټې ساتلې دي. د وایس اف امریکا خبریالې لیزا شلین یو رپورټ درته انیلا خالد وړاندې کوي.
یمن لپاره د ملګرو ملتونو رابطه کار جیمی میکګولډریک وایي دا یو پټ بحران دی او ځکه ورته د چا ډیر پام نه دی، ځکه چې دې وخت د ټولې نړۍ سترګې په شام دي. خو دی وایي په یمن کې د 2 میلیونه انسانانو مخ په خرابیدونکو حالات د فکر وړ دي.
The scale of the emergency is tremendous. The scale of the needs is massive.
And the depth of the crisis is immeasurable. And the suffering that goes with that is just incredulous. Every corner you turn, every one you meet has been come across in any part of this conflict.
The
Yemen government and Houthi Yaghian وقت په وخت یو بل په ضد په جنگ کې بوخت پاتې شوې دي. خو کله چې سعودي عرب د کال 2015 د مارچ په میاشت کې هوایي مهم شروع کړو، د دې هیواد حالات نور هم خراب شو. میکګولډریک وایي یو څو هفتې وړاندې د ملګرو ملتونو لخوا د امن لپاره هڅې شروع کولو سره د یمن په جګړه کې سلک شانتي کمی ښکاري، خو بیا هم د غلطه حالات مخ په خرابېدو روان دي چې له وجې ودانو او معاش ته زیان رسیدلی دی.
10,000 kids under 5 was mentioned as a figure.
بنزو کالونه د کم عمر لس زره ماشومان د داسې مرزونو د لاسه مرشو چې علاج ممکنو، خو دوی ته په وخت دوایانی او سهولتونه ونه رسیدل. دا ماشومان د نمونیا او هیزی او داسې نور مرزونو د لاسه مرشو. خو دا قسمه مرزونو په شایو حقیقت د صحیح غذا نشتوالی هم دی. میکګولډریک وایي نږدې 2 لک خلکو یمن نه کډه کړې ده او 25 میلیونه خلک په خپل ملک کې دننه په کډوالۍ مجبور کړی شوي دي. تیر کال ملګرو ملتونو د یمن 1.6 میلیونه سخت ځپلي شوي خلکو لپاره د بنیادي ضرورتونو پوره کولو په لړ کې د 48 بلیونه ډالرو امداد خواست کړو، خو اداره افسوس کوي او وایي چې د دغه رقم صرف 10% ورکړی شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګلاو قدر منوریدونکو، اوس هم د شام په باب یو رپورټ چې د ملګری ملتونو د بشري مرستو چارواکي وایي د خوراک نړیوالې ادارې خپل هغه پلان په آخري پړاو کې دی چې په شام کې محاصره سو سیمو ته مرستې ورورسوي، او کچیري دغه مرستې چې زیاته برخه یې خوراکي ده د مځکې له لارې ونه رسېدل، نو دوی امادګي نیولې ده چې د هوا له لارې به هم دغه مرستې هلته و متاثره خلکو ته ورغورځوي. د لیزا شلین یو بل رپورټ درته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اندازو تر مخه شام کې نږدې 4.6 میلیونه خلک داسې سیمو کې موجود دي چې ورته رسائی نشي کېدی. نږدې 6 لک خلک 19 محاصره شوي سیمو کې راګیر دي. زیاتره سیمې د حکومت په کنټرول کې دي. دې کال اوله راهسې امدادي کارکوونکي 14 دغه ځایونو ته رسیدلي دي، خو د ملګرو ملتونو چارواکي وایي حکومت کنټرول لاندې سیمو ته ورته د بیا تلو اجازت نه دی ورکړی شوی، او دغه شان ځینې هغه سیمو ته هم د تګ اجازت نشته چېرته د میاشتو بلکې ځینې ځایونو کې د کلونو راهسې امداد نه دی رسیدلی. شام لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال استازی رمزي ویلي اوسنی وختونو کې د حکومت لخوا یې ځینې مثبت ګامونه لیدلي، لکه د امدادي شیانو وړلو اجازت ورکول. د هیله مند دی چې را روانو ورځو کې به حالات نور هم ښه شي، خو دې زیاتوي دا محدود پرمختګ کافي نه دی او کېدای شي ملګرو ملتونو لخوا بیا امداد هوا د لارې رسول شي که چېرې د سړک لار باندې ممکن نه وو.
Is certainly not a substitute for land delivery. Land delivery is more effective, more efficient and less costly.
د وای د هوایی لارې امداد رسول د سړک د لارې متبادل نشي کېدی. سړک د لارې سامان رسول ډیر ګټور وی او خرص پر هم کم راځي. هوا د لارې سامان رسول پیچیده او ګران کار دی، خو کچرې زمکني لارې ممکن نه وي نو دا یو لار موجوده ده. د ملګرو ملتونو بیړنۍ امداد شروع په ورځ د شام سرخار دمشق سره نږدې دارایا نومې سیمه کې نږدې 4000 خلکو ته رسیدلې. دا د کال 2012 راهیسې لومړی ځل وو. دغه امدادي قافله کې د ماشومانو واکسین او نورې دوایانو ترڅنګ د ماشومانو خوراک هم شامل وو. د ملګرو ملتونو چارواکي هیله مند دي چې جمعې ورځ یا راتلونکي نورو ورځو کې به ورته دارایا ته بله امدادي کانوای وړلو هم اجازت ملاو شي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی سلاکار جان ایګلند وای خارایزه سیمو کې هوا د لارې امداد رسول به ممکن نشي، ځکه چې دغه شان عملیاتو لپاره پراخه میدان پکار وي. دی وای که چېرې سړک د لارې ممکن نه وي نو بیا باید امدادي سامان هلیکاپټرو د لارې ورسول شي.
فور دات ورلد فود پروګرام وود هاف نیډ ایئر کلیرنس فرام دی ګورنمنت بیکاز دی ویل یوز کمرشل companies.
دوی د لپاره به د خوراک نړیوالې ادارې WFP ته د حکومت نه د هوا د لارې تګ اجازه پکار وي، ځکه چې دغه کار لپاره به دوی تجارتي جازونه پکار وي. خاغلی ایګلند وایي د هوا او ځمکه دواړو لارو لپاره د حکومت اجازه ضروری ده چې امدادي کارکونکو حفاظت یقیني کړي شي. دی وایي شام کې د بلابلو ډلو ترمنځ جګړه هم یو مسلسل خطر دی چې لامل یې ځینې وختونو کې امدادي عملیات ګران کار شي.
د وایس اف امریکا ډیګور ریډیو ده. ترکیه د جرمنی د پارلمان د هغه قرارداد غندنه کړې چې په لومړی جهانی جنگ کې د سلطنت عثمانیه په وخت کې د ارمینیایي وګړو وژنې ته نسل کشي ویلي. انکرې له برلن څخه خپل سفیر بیرته راغوښتی او صدر طیب رسب اردوان جرمنی ته د سخت جواب ورکولو هوډ کړی دی. د دورین جونز رپورټ د صداقت جان په ژغ درته وړاندې کوو.
صدر رجب طیب اردوان چې دا مهال د کینیا په دوره دی ویل د جرمنی د پارلیمنت اقدام ته په جواب ورکوي. صدر اردوان وایي د جرمنی د پارلیمنت قرارداد به د ترکیه او د جرمنی په تعلقاتو سنجید اثرات غورځوي. جرمنی نه د ترکیه د سفیر بیرته رابلل وروسته به په دې خبره غور کولی شي چې انکره به څه قسمه رد عمل ښایي. ترکیه د حکومت ترجمان نومان کورتلمش د جرمنی قرارداد تاریخي غلطي بولي او وایي ترکیه به په مختلفو شکلونو کې جرمنی ته جواب ورکوي. ترکی د جرمنی سره د هر چا نه زیات تجارتي تعلقات لري او جرمنی د دیرش لکه ترکو نسل جرمنیانو کور دی، نو ځکه د استنبول د سلیمان شاه یونیورسټی د سیاسیاتو د څانګې استاد چنګیز اکتر وای ترکی سره جرمنی ته د رد عمل خولو دپاره ډېرې لارې ګودرې نشته. ښاغلی چنګیز اکتر وای د ترکی او د جرمنی تعلقات دومره ژور دي چې د جرمنی د پارلیمنت قرارداد پرې څه اثر نشي غورځولی، خو د هیواد دننه به د قوم پرستۍ دعوې وشي او د ترکی مامورین به د دې نه زیات نور اقدامات پورته نکړي. ترکی د ارمینیانو د جنوسایډ یا د قتل عام خبره په سختۍ ردوي. وایي دغه مرګونه په خانه جنگی کې شوې دي. ترکی دا هم وایي دا دعوه چې په قتل عام کې 15 لکه کسان وژل شوې دي هم د حقیقت نه زیاته شمیره ده. د ترکی خارجه وزیر ویلي د ارمینیانو د قتل عام په اړه د قرارداد د لارې جرمني خپل ماضي پټول غواړي. د جرمني سره د ترکی لانجه په داسې وخت راپورته شوې ده چې ترکی یورپ سره د مهاجرینو د ورتګ په لړ کې مرسته کوي. ترکی د مرستې تر ټولو زیاته ګټه جرمني ته رسي. سیلونکي وایي د دې خبرې امکان ډېر کم دی چې ګنی انکره به د کډوالو په اړه د یورپي هیوادونو سره شوې معاهده د برلن خلاف استعمال کړي. ترکی د دغه معاهدې په بدل کې خپل شهریانو دپاره یورپ ته بغیر د ویزې د سفر غوښتنه کوي. د ترکی د کام پرستانو دپاره د ارمینیانو د قتل عام دا موضوع ډېر حساسیت لري. خو د جمهوریت ورځپاڼې د سیاسي چارو کالم نگار سیمی دیز وایي په داسې حال کې چې شل هیوادونه د ارمینیانو د جنوسایډ یا د قتل عام خبره تسلیموي په نړیواله کچه په دې مسله د ترکی په تنهایی کې اضافه شوې ده او دا چې د ترکی د سیاسي رهبرانو خپې ماضي شکیل کړي دي.
We are now where we are today because of this wrong attitude.
خغلی دیز وای موجوده صورتحال د غلط رویه د لاسه دی او دغه رویه حقیقت نستر گیړول یا د حقیقت تردید کول دي. تر سو قانون وړاندې پوري به په ترکی کې کچا دا ویل چې ګنې د ارمینیانو قتل عام شوه دي نو عدالت به پر مقدمه چلوله. په کال 2000 کې هرنګ ډینګ چې د ارمینیایي نسل ترکو او د یو اخبار مدیرو په دې خبره یو کمپرس ترکو وجلو چې په ترکی د خپل ماضی د تسلیمولو غږ کړیو. مبصرین وای په ترکی کې اوس خلک په آزاد توګه د هیواد د ماضی د دغې لانجمنې مسلې په اړه خبرې اترې کولی شي. خو کتنه به دا وي چې د صدر اردوان د کمپرستۍ د جذباتو راپارولو په مخ کې دا بحثونه تر نور څومره وخت پورې روان پاتې کېدلی شي.
او اوس وړاندې کوي یوه اداریه چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې لخوا د امداد په وجه پاکستان کې د قانون د نفاذ او د قانون د بالادستۍ حالات ډېر ښه شوي دي. د امریکې سفیر ډیوډ هیل او د پاکستان د اقتصادي معاملو د ډویژن سکرتر طارق باجوا 13 میاشت خپلو کې د یو کال دپاره د 40 کروڑ 80 لک ډالرو د دوه اړخیزه امداد لوزنامه دستخط کړې ده. د دې لوزنامې تر مخه به د امریکې په خارجه محکمه کې د نشه یي سیزونو او د قانون د نفاذ شعبه د پاکستان حکومت سره د قانون د نفاذ د صلاحیتونو د مضبوطولو، د نشه یي سیزونو د نوغي وستو او د پاکستان د عدالتي نظام د مضبوطولو په کوششونو کې لاسګیر نه کوي. امریکې پاکستان سره په دا قسمه رومبۍ لوزنامه په کال 1928 کې دستخط کړی و. د دې قسمه کلیزه لوزنامو له برکته د زرګونو پولیس افسرانو او د استغاثي د وکیلانو په تربیت کې لاس امداد شوی دی، تاڼۍ جوړې کړې شوې دي او د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارو دپاره د ګاډو سازو سامان او د سرونو بچکولو د سیزونو اخیستو بندوبستونه شوي دي. د نوې لوزنامې تر مخه به ټول پاکستان کې د مختلفو پروګرامونو اخراجات پوره کولی شي چې پکې صوبایي پولیس او د قانون د نفاذ د نورو ادارو اهلکارو ته د تربیت ورکولو په ذریعه د دوی د کارکردګۍ ښه کولو، دوی له د سازو سامان او د ضروري اوزارو د بندوبست کولو، د بنیادي اډانې جوړولو او د زنانه پولیس افسرانو، د زنانه استغاثي وکیلانو او د زنانه ججانو برتی کولو پروګرامونه شامل دي. دین علاوه د دې پروګرامونو په ذریعه به پاکستان سره د غیر قانونه نشه یي موادو په بندولو کې، د نشه یي سیزونو د کاروباریانو په نیوو کې، د ډوډۍ د کروندې په ځای د نورو نغدو فصلونو په کرلو اخراجاتو کولو کې او د ډوډۍ کروندګرو له د تربیت په ورکولو کې لاس امداد کولی شي. د دې په برکت به په وړه پیمانه د اوبخور اوبور د بجلی پیدا کولو د نظام په قائمولو او په خیبر پختونخوا صوبه او قبایلي سیمو کې پټونه تر منډهو پورې د زرعي حاصلاتو د رسولو دپاره د سړکونو په جوړولو کې هم لوی پرمختګ وشي. او اخیری دا چې د ماري امداد د نوې لوزنامې په برکت به د مقدمو په چټکتیا سره د چلولو او قوانینو او عدالتونو له د ودې په ورکولو کې او د جیلونو په جدید انداز کې د بندوبست په چلولو کې هم پرمختګ وشي. امریکا د جرایمو د مخنیوي دپاره د یو داسې عدالتي نظام قائمولو په کار کې پاکستان سره په شریکه په کار کولو کې فخر ګڼي چې هغه د پاکستان د خلکو تحفظ او خدمت وکړی شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3-0-USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.